سلامونه دې ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته ستړي مشي ز اجمل اندیم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالبه ته ولاړ شو په مخکې د دې سات خبرونه ته د امریکا منتخب ولسمشر طالبانو ته د میلیارډونو ډالرو استول د نمنلو وړ بلل دي. ډونالد ترامپ پرون په یو خبری کانفرنس کې ویل چې متحده ایالات په افغانستان کې طالبانو ته میلیارډونه ډالر استوي. خو د طالبانو د حکومت ویان رستیال حمدالله فطرت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې امریکا دوی ته هیڅ ډول پیسې نه دي ورکړي. دا رسنیو د ریپورټونو لمخې د اسلامي دولت ډلې یادایش خراسان څنګه په بغلان کې پر دوو دینی علماو د برید مسولیت منلې. په بغلان کې د طالبانو د امنی قمندانۍ ویان خبري اعلان ته ویلي چې دوه دینی عالمان تیر ورځ ناپیژاند وسلوالو برید لاندې راغلي چې یو وژل شوی او بل سخت ټپي دي. د دې طالب ویان په وینا په دغه دوه کسان د سه شنبې په ماښام له یوې میلمستیا کور ته په لاره و چې وسلوالو پرې ډزې کړې دي. په کابل کې د طالبانو یبې محکمې د افغان خبری اژانس خبریال مهدی انصاری په یو نیم کال بند محکوم کړي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان نن په یو خبر پاڼه کې د ښاغلي مهدی محکومیت تایید کړی او له نړیوالو بنسټونو یې غوښتي چې د هغه ازادۍ ته سملاسي اقدام وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه باندې رسمي تبصره نه ده کړې. مهدی انصاری د روان مریض کال د تل میزان میاشت کې د کابل پولیسو رخ سیمه کې له دفتره تر وتلو وروسته ترې تم شو. د طالبانو حکومت هغه مهال د خپلو استخباراتو لخوا د مهدی انصاری د نیولو خبرونه رد کړل. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي طالبانو حکومت ته د میلیارډونو ډالرو لیک د نه منلو کار دی. ترامپ د سې شنبې په ورځ په فلوریدا ایالت کې یو خبری کانفرنس دغه څرګندونې کړي. وروسته د طالبانو د حکومت یو ویان بیا دا څرګندونې رد کړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاین په دوحه کې د طالبانو د حکومت د سفیر په توګه ټاکل شوی. د طالبانو یوې سرچینې نن چهارشنبې ازادي رادیو ته وویل چې ښاغلی شاین به له دې وروسته دوحه کې د افغانستان د سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی چارې سنبالوي. شاهین تر دې وړاندې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او محمد نعیم د افغانستان د سفارت سرپرستی کوله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي حکومت د افغانانو د تخلیه له ائتلاف سره هوکړه لیک تمدید کړ. ښاغلی بلینکن پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه په خپل ټویټر لیکلی چې دا اقدام امریکا ته د هغه افغانانو د لیک په هدف شوی چې افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی. دا کار داسې مهال کېږي چې افغانستان کې د امریکایانو پخواني یو شمېر کارکوونکي لا هم پاتې دي او شکایت کوي چې امریکا ته د لیک چارې ټکنې روانې دي. د برتانیا د ځانګړو ځواکونو یو شمېر سرتیرو چې افغانستان کې ماموریت کړی ویلي د مشکوکو طالب وسلوالو په ضد د دوی عملیاتو کې بې ګناه افغانان وژل شوي او ټپیان شوي. د رویټرز خبري اژانس د رپورټ له مخې ځانګړو سرتیرو دغه څرګندونې د خپلواک تحقیق پر مهال کړي چې دفاع وزارت یې د بی بی سي له یوې څېړنې وروسته امر کړی و. او اوکراین وایي د روسیې په جنوبي سیمه سرتوف کې د تیلو په یو ډیپو برید کړی. برید نن په یو ستراتیژیک هوایي اډه کې د تیلو پر زیرمې شوی چې د اوکراین د لوی درسیز په خبره د روسي اشغالګرو لپاره یې د لوجستیک په برخه کې ستونزې پېښې کړې دي. خبر کې راغلی چې دغه برید د یوې اوکراینۍ وسلې په مټ شوی نه د هغه وسلو په مټ چې لویدیځو هیوادونو اوکراین ته ورکړي. روسي چارواکو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. دوستانو خبرونه مولا ساده راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې دا رپورټونه او مطالب لرو. امریکا طالبانو ته تا د میلیارډونو ډالر راستول د نه منلو وړ بللی. دا خبره د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ کړی.
آلمان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ چټکه کړې ده.
په بهرنیو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه رپورټونه لرو. په دې لړ کې په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې او دا چې جرمني څخه یو شمېر هغه افغانان چې دغلته په جرمونو تورن دي په تیر کال کې افغانستان ته استول شوي. کندهار کې د کتابونو د کمښت او زده کوونکو ته د پیښو ستونزو رپورټ هم لرو. خپرونه کې درته نور رپورټونه هم دروړو. له موږ سره اوسئ.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونې لومړی ریپورت راخلو. د امریکا منتخب ولسمشر طالبانو ته د میلیارډونو ډالرو استول د نه منلو پریکړه بللې. ډونالډ ټرمپ پرون په یو خبري کانفرنس کې ویل متحده ایالات په افغانستان کې طالبانو ته میلیارډونه ډالر استي. خپل د امریکا د وسنی حکومت چارواکو دا رد کړی چې ګوند دوی په مستقیمه توګه طالبانو ته پیسې استي، خو ټینګار کړی چې د افغانانو د بشري ملاتړ په هدف افغانستان ته د بیلابیلو ادارو لالاری مرسته لیږي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرتم په یو بیان کې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارت کړي ویلي چې امریکا دوی ته هیڅ ډول پیسې نه دی ورکړي. جزئیات په دې ریپورت کې اورو.
وروسته له هغې چې د امریکا د استازو د جرګې د بورچت ټیم غړو د امریکا لخوا له افغانستان سره هغه مرسته چې د دوی د ادعا له مخې طالبانو ته استول کېږي د بندېدو غوښتنه وکړه، د امریکا منتخب ولسمشر طالبانو ته د میلیارډونو ډالرو استول د نه منلو وړ بللي. ډونالډ ټرمپ پرون سه شنبه په فلوریدا کې په یو خبري ناسته کې وویل چې متحده ایالات طالبانو ته میلیارډونه ډالر استوي. ښاغلی ټرمپ دا د نه منلو وړ وبلل او ویل چې دغه ډول مرستې نه باید ترسره شي.
دا ان د باور وړ نه ده چې میلیونونه نه بلکې میلیاردونه ډالر څوک میلیاردونه ډالر اساسا طالبانو افغانستان ته ورکوي، دا جو بایدن ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر او د طالبانو حکومت په وار وار دا ادعا رد کړي چې ګواکې له افغانستان سره د امریکا بشري مرستې د طالبانو لاسته رسیږي. خو د امریکا د استازو په جرګه کې د بورچت د ټیم چې غړي جمهوري غوښتونکي دي د دوشنبه په ورځ په یو لیک کې له ټرمپ نه غوښتنه وکړه چې له طالبانو سره د امریکا نقدي مرستې سمدستي بندي کړي. دوی ټینګار کړی چې متحده ایالات نه باید په بهر کې د خپلو مخالفینو مالي ملاتړ وکړي. خو د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې دا ادعا ناسمه بللې او په سختۍ یې رد کړې. نوموړي ویلي چې امریکا په حقیقت کې نه یوازې د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده کړې، بلکې د افغانانو میلیارډونه ډالر پانګي هم کنګل کړي. په دې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي چې امریکا پر افغانستان خپل مالی مرستې بندي کړي، د افغانستان اقتصادي وضعیت به لا بحراني شي. لډلی احمد سعیدی ازادي رادیو ته وویل
زما په باور وروسته له هغې چې ټرمپ واک په لاس کې واخلي چې دوه اونۍ ورته پاتې دي، په لومړي ګام کې به پر افغانستان مرستې کمې کړي او وروسته به یې آن بندې کړي. کله چې امریکا خپلې مرستې بندې کړي نو د ډالرو په وړاندې افغاني بانکنوټونه به بې ارزښته شي او له دې سره د افغانستان اقتصادي وضعیت بحراني کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو پر بنسټ په تیرو دریو کلونو کې امریکا په افغانستان کې له مرستندویه بنسټونو سره 2 میلیارد ډالر مرسته کړې. د راپورونو له مخې لاغه وخت چې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړي، امریکا له افغانانو نه د ملاتړ په هدف په ونې کې د سلويخت میلیونو ډالرو نقدي کسوړو پاستولو سره له افغانستان سره د پام وړ مالی مرستې کړي. خو تر دې وړاندې د بشري حقوقو یو شمېر بنسټونو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو د مرستو د ویش پر څرنګوالي اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دغه مرستې په غیر عادلانه ډول ویشل کیږي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
دوستانو زموږ غږله ازادي رادیو ناوړی. په تیر یو کال کې له جرمني څخه دیار لسوا افغانان استل شوي. په دې اړه یو ریپورت لرو، خو په ګاونډیو هیوادونو کې هم د افغانستان وضعیت ښه نه دی. تر هغې مخکې پاکستان ته ورځو. د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د سب د کارتونو د ادبار موده شپږ میاشتې غځولې. دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی چارواکو په وروستیو کې په پلازمینه اسلام آباد او نورو ښارونو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ چټکه کړې ده. تفصیلي د اکرام الله اکرام په بل ریپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته د استولو لړۍ لا هم په شدت روانه ده. د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د ثبت د کارتونو پی او آر د اعتبار موده د روان کال د جون تر دیرشمې نیټې پورې غځولې. د پاکستان ډان ورځپاڼې پرون سه شنبه ناوخته راپور ورکړ چې د پاکستان فدرالي حکومت سترې محکمې ته ډاډ ورکړی چې د اے سی سی او پی او آر کارت لرونکو په ګډون به ټول افغان کډوال چې په پاکستان کې ثبت شوي له بشپړ قانوني ملاتړ څخه برخمن او نه به نیول کیږي. پی او آر د کډوالۍ هغه کارت دی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر لخوا په 2008 او 2009 کلونو کې نږدې 2.15 میلیونه افغان کډوالو ته ورکړل شوی. اے سی سی بیا د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2019 کې نږدې 3,00,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي. پاکستان په داسې حال کې دا پریکړه کړې چې نن چهارشنبه هم د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو د نیولو پر ضد عملیات روان دي. یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې پولیسو له اسنادو سره سره نیولي او افغانستان ته یې اړولي دي. محمد علیم چې تازه پرون له پاکستان ریپورت شوی ازادي راډیو ته وویل چې افغان سټیزن یا اے سی سی کارت درلود خو په خبره یې چې پولیس هیڅ ډول اسنادو ته پام نه کوي.
په اسلام آباد کې مې زندگی کوله او اوسمهال د کوم دفعه ریپورت شوی مې د اے سی سی کارت بوجود هم پاکستان حکومت پولیس چې کوم دی نن سبا ډېر زیات افغان سره ډېر ناوړه چلند کوي، ډېر ناوړه سلوک ورسره کوي. کچا سره کارت وي که پاسپورټ وي که ویزه که هر څه کنه نو قضاوت ډېر زیات کوي. زه خپل د اے سی سی کارت بوجود هم ریپورٹ سے ہمارا اقرار کیا ماں ماں فامل کم نے بات کی پاتے کی گئی اس محل مغرب سخت مشکلات شرمخ کی ہو.
د پاکستان په پینډی کې میشته یو بل افغان کډواله چې نغ واړی د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې خبر شوې نن سهار پولیس کور ته ورغلی او دا او دوه ورونه نیولې دي.
نن د جنوري ته سهار پولیس مونږ کور ته راغلل. زه اوس ما دوه ورونه ونیول او وی ویل چې ستاسو د ویزو موده تمامه شوې ده، اوس یې راوستي او دلته خاجي کم ته او مونږ ته وایي چې تاسو افغانستان ته استو.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې جنوري میاشتې له پیله د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې. پرون په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت په یو اعلامیه کې ویلي و چې په وروستیو څو ورځو کې پاکستاني پولیسو لږ تر لږه 100 افغانان نیولي چې یو شمېر یې په جبري ډول افغانستان ته استول شوي. د سفارت په اعلامیه کې راغلي و چې د قانوني اسنادو، معتبرو ویزو او د پی او آر او اے سی سی کارتونو په موجودیت کې د افغانانو نیول سخت اندېښمن کړي او خپلې اندېښنې د پاکستان له حکومت سره هم شریکې کړي. د حال کې په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر فلیپا کاندلر له پاکستانه د هغه کسانو په نیس سلو ټینګار کړی چې په خبرې نړیوال ملاتړ ته اړتیا لري. نوموړي نن په خپل اکسپانا په یو بیان کې په پاکستان غږ کړی چې د میرمنو او ماشومانو په ګډون د اړمنو خلکو ښه کوربتوب ته دوام ورکړي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ل خبرتیا مخکې مو په د افغانستان په ګاونډي هیواد پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه واوریدل. په تیر یو کال کې د پاکستان نه ډیر لري د اروپا یو یاد هیواد جرمني څباندی دیار لسو افغانان له دې هیواد ایستلی او افغانستان ته ریپورت کړي. ځینو جرمني رسنوی د دې هیواد د کورنیو چارو د وزیر په حواله دا ریپورت ورکړی او ویلي چې افغانستان ته به د افغان مجرمینو د ایستلو بهیر دوام ولري. په دې اړه تفصیل په دې ریپورت کې.
له جرمني څخه د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو د بهیر په دوام تازه یاد هیواد د 1301 شپېته افغانانو د ایستلو خبر ورکړی. لاروخانه نه ده چې دغه کسان د کومو لاملونو او په کومو شرایطو کې افغانستان یا نورو هیوادونو ته ایستل شوي دي. د جرمني ځینو رسنیو له ډلې یې زی ډی اف هویته د سیشن به په ورځ د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر په حواله راپور ورکړی چې د جنوري له میاشتې د 2024 کال د نومبر تر پایه پورې نږدې 1300 کسان له دې هیواده ایستل شوي دي. په راپور کې راغلي چې دا شمېر د 2023 کال په پرتله نږدې 20% زیاتوالی ښیي. د نانسی فایزر په حواله ویل شوي چې دوی به له دې وروسته هم د هغو افغانانو چې په جرمي فعالیتونو کې ښکیل دي ایستلو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې افغان پناه غوښتونکي چې له جرمني د ایستلو له ګواښ سره مخ دي وایي یو شمېر کسان د دوبلن قانون له مخې هم ایستل کیږي. امین یو افغان پناه غوښتونکی دی، دا مهال په یو کمپ کې ژوند کوي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له یو بل اروپایي هیواد څخه جرمني ته راغلی او اوس د ایستلو لږ وخت سره مخ دی.
آلمان په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ چټکه کړې ده. په دې کې یوازې مجرمین شامل نه دي چې آلمان یې له خپلې خاورې څخه وباسي، په دې کسانو کې هغه خلک هم شامل دي چې دوی ډوبلین دي یا د نورو هیوادونو د اروپایي هیوادونو ګوتې لري. زه هم یو له هغو کسانو یم چې د اروپایي اتحادیې یو هیواد ګوتې لرم او په ډوبلین کسانو کې راځم. نو زه هم د خپل وضعیت په اړه ډېر زیات اندېښمن یم او هر لحظه د دې امکان شته چې دوی ما د ډوبلین د قوانینو له مخې ما له دې ځای څخه وباسي.
فیصل نیازی یو بل افغان پناه غوښتونکی دی چې په 2023 کال کې جرمني ته تللی. وایي د پناه غوښتنې کیس یې نه دی منل شوی او کیدای شي له دې هیواده وایستل شي.
در سال 2023 وارد خاک جرمني شدیم و تا امروز به هیچ کسی چیزی نگفتیم.
په 2023 کال کې جرمني ته راغلم. تر ننه پورې مې له هیچا سره څه نه دی کړي او کوم جرم مې هم نه دی کړی. خو د جرمني لخوا مې کیس نه دی منل شوی. زما په څیر زرګونه کسان له دې ستونزې سره مخ دي او د شړلو بهیر لا هم دوام لري. هیڅ ډول مرسته د جرمني لخوا نه کیږي.
در این صورت هم نگرفتم.
په همدې حال کې علی رضا کریمی چې د پناه غوښتنې د چارو سلاکار دی، په جرمني کې د افغان پناه غوښتونکو حالت اندېښمنوونکی بولی. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
سال گذشته آلمان بیش از هر آن شده است.
تیر کال جرمني له زرو څخه زیات کسان چې یا مجرمین وو یا یې د ډوبلین قانون لاندې د ګوتو نښې لرلې ایستلي دي. دا وضعیت د ډیرو کډوالو لپاره د ویرې او وحشت لامل شوی، ځکه چې په جرمني کې شته ګوندونه د کډوالۍ د کیسونو شرایط بدلولی شي.
پناهندګي را در آلمان تغییر ده.
په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز د 2023 کال د دسمبر په 4مه د فدرال پارلمان بوندستاګ په یو غونډه کې ټینګار وکړ چې هر څوک چې جرم کوي باید دا احساس ونه کړي چې په دې هیواد کې پاتې کېدای شي. هغه زیاته کړه چې د شوي اقدام له کبله غیر قانوني او بې تدبیره کډوالي کمه شوې ده. هغه وویل چې د افغان مجرمینو ایستل په منظمو پروازونو یا د افغانستان له چارواکو سره د خبرو اترو له لارې نشي ترسره کېدای، خو په خبره یې چې د دې بهیر د ترسره کولو لارې چارې موندل شوي او کار پرې روان دی. په تیر میلادي کال کې د قطر هوایي شرکت په همکارۍ 28 افغان پناه غوښتونکي چې په بیلابیلو جرمونو کې ښکېل وو په یوه چارتر یا ځانګړې الوتنه کې کابل ته ولېږل شول. وروسته له هغه چې د جرمني په منهایم ښار کې یو جرمني پولیس د یو افغان پناه غوښتونکي لخوا ووژل شو، په وروستیو میاشتو کې کابل ته د پناه غوښتونکو د شړلو بهیر په جرمني کې یوه ګرمه موضوع ده.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
دوستان تاسو موږ غږ ازادي راډیو ناوړی. د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د اتلانو جام سیالیو لپاره د خپل لوبډلې لپاره د پاکستان پخوانی لوبغاړی او لوبډل مشر یونس خان نوی سلاکار یا منټور ګمارلی دی. بختیار سایل په اړه رپورټ لري.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په خبر کې ویلي دي چې د پاکستان د کرکټ پیلي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر یونس خان یې د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافی لپاره د افغان ملي لوبډلې د سلاکار په توګه ټاکلی دی. یونس خان چې د پاکستان په کرکټ کې مخکښ لوبغاړی، د شلوریز نړیوال جام ګټونکی لوبډل مشر او د توپ وهنې په برخه کې غوره تخنیکونو درلودونکی لوبغاړی شمیرل کیږي، تر دې وړاندې هم له افغان ملي لوبډلې سره د روزنې لنډمهالې دنده ترسره کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د راتلونکي فبروري میاشتې په 19مه نیټه د پاکستان په کوربتوب د چمپیونز ټرافی په سیالیو کې ګډون وکړي چې د ګروپي پړاو درې سیالۍ یې د کراچۍ او لاهور په ښارونو کې د فبروري په 21مه، 26مه او 28مه نیټه ترسره کیږي. ښاغلی یونس خان د نړیوال کرکټ په ټیسټ او ورځنیو سیالیو کې د مخکښ توپوهونکو په قطار کې شمیرل کیږي چې په دواړو فارمټونو کې شاوخوا 20,000 منډې جوړې کړې دي. د افغانستان کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د نوموړي د ټاکل کېدو او دندو په تړاو ویلي دي:
افغانستان کرکټ بورډ د راتلونکي اتلانو جام لپاره چې په پاکستان کې د غوی په قربتوب تر سره کیږي. د پاکستان په خوانې تو په هون کې یونس خان چې مخکې هم د افغان لوبډل سره د لندمحالي روزن کې تجربه لري هغه ګمارلې ده. نو موړه بعد چمپیونز ټرافي د مخه په پاکستان کې د افغان لوبډلې تمریناتي کیمپ کې لوبډل سره یوځای شي. د غراز بعد دغه سیالي تر پای پورې د لوبډل سره ملوي.
دا ولر د چې د کرکټ نړیوال شورا د ټورنمنټونو په دوران کې اکثره ګډونوال هیوادونه د قربه هیواد د لوبیس چاپیریال او شتنځاینو څرنګوالي معلومولو په موخه د هغه ملک په خوانه مهم لوبغاړه د سلاکار یا منټور په توګه ګماري.
په ایران کې تیر 2023 کال کې د ادامونو لوړ شمیر د ملګرو ملتونو غوسه پارولې. په دغه کال کې د یو دیرش ښځو په ګډون 901 تنه اعدام شوي چې له تیرو 9 کلونو راهیسې د اعدامونو تر ټولو لوړ کلنی شمیر دی. د اعدام اکثره قضیې د نشهیي موادو د قاچاق وي. دا هم تفصیل
د ملګرو ملتونو یو راپور ښیي چې ایران په تیر 2023 میلادي کال کې 901 کسان اعدام کړي او د اعدامونو دغه کلنی شمیر تیرو 9 کلونو کې بې ساری بلل شوی دی. په اعدام شوی کې یو دیرس میرمنې هم شامل دي چې ځینې یې د کورنۍ تاوتریخوالي پر مهال د خپلو میړونو د وژنې په تور محکومې وې. د ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې پرون سه شنبه د جنوري په ومه خپور شو راغلی کابو 40% دغه کسان د 13 دسمبر میاشتې په وروستۍ اونۍ کې اعدام شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ولکر ترک د راپور د خبرېدو پر مهال ویلي په یو کال کې د دومره لوی شمیر کسانو اعدام د اندېښنې او خواشینۍ وړ خبره ده. د ملګرو ملتونو پر راپور کې راغلي چې د اعدام اکثره قضیې د مخدره موادو اړوند وي، خو زیاته شوې چې د 2022 کال د اعتراضونو یو شمیر عاملان هم اعدام شوو کې شامل دي. د 2022 کال اعتراضونو وروسته له هغه وپارېدل چې د مهسا امینی په نوم یو انجلۍ د حجاب نه مراعتولو په تور پولیسو ونیوله او وروسته یې سا ورکړه. هغه مهال ایرانی پولیسو اعتراض کوونکي وځپل او د ازادي راډیو د ایرانی څانګې راډیو فردا د راپور له مخې سلګونه اعتراض کوونکي ووژل او زرګونه نورې زنداني کړل. 2023 کال کې هم په ایران کې د اعدامونو شمیر 853 یاد شوی و چې تیر کال ته په کتو یو څه کم و. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر له ایران غوښتي چې راتلونکي ټول اعدامونه ودروي. ترک په ایران کې د خلکو اعدام د ژوند له بنسټیز حق سره په ټکر کې کار بللی او ویلي دي چې دا د بیګنا کسانو د اعدام خطر هم زیاتوي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو ویاندې لیز تروسل ویلي 2023 کال کې په ایران کې د اعدام شوو ښځو شمیر هم 13-15 کلونو کې بې ساري دی. نوموړی ویلي اکثره دغه ښځې د قتل په تور اعدام شوي، حال دا چې د دې په خبره همدغه میرمنې خپله د کورنۍ تاوتریخوالي کم عمر کې او جبري ودونو قرباني وي. ملګرو ملتونو تل د ایران په محافظه کاره اسلامي حکومت باندې د بشري حقونو د نقص په خاطر نیوکې کړي، خو په ظاهره دغو نیوکو کوم ځای نه دی نیولی. د ایران اوسنی ولسمشر مسعود پزشکیان چې یو اصلاح طلبه کس بلل شوی د ایرانیانو د حقونو د ساتنې ټټر وهلی، خود بشری حقونو فعالان او نړیوال څارونکو له غنه د بشری حقونو د ټینګښت په برخه کې د عملی اقداماتو غوښتنه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
په کندهار کې د انجونو خونځي لکه د نور افغانستان په څیر تړلې، خو په کوم ځای کې چې د الکانو خونځي پرانستې دي هغوی بیا د کرتاسي او درسي کتابونو د کمښت سره مخ دي. پاره تفصیل په دې ریپورت کې ورو
کندهار کې د زده کوونکو په ټولګي کې زده کړې کوي، خو د څو محدود کتابونو په شتون کې. په کندهار کې زده کوونکي د درسي کتابونو او کرتاسي لکمش څخه شکایت کوي او وایي چې ټول درسي ساعتونه د څو محدودو مضمونونو د کتابونو په زده کړه تیروي او پاتې نورې د استاد له نوټ او تختې څخه زده کوي. د دوی په خبره د کتابونو کمش د دوی د زده کړو بهیر اغیزمن کړي او له تختې او نوټ څخه په ښه ډول زده کړې نسي کولای.
موږ کتابونه کم دي، دغه کتابونه مې استاد هغه پر تخته ښه درس نه سي راته ویلی. کتاب پیدا سم بیا ډېر شو، کتابونه ډېر کم دي. کتابچې کلمان نن ډیر کم دي کتابچې نو څه کلمان نو څه پر تخته دغه درس نه ویل کېږي تخته درس نه سو ویلای
زموږ د کتابو ستونزه ډیره زیاته ده کرتاسیانه لرو دغه د کتابو د کمښت له امله څه سبقان نه سو ویل او ډیر ورسره په تکلیف یو
په کندهار کې د ابتدایي ټولګي زده کوونکي تر ډیره له دغه ستونزې سره مخامخ دي او آن په ټولګي کې یوازې د ګوتو په شمار زده کوونکي کتابونه لري د سلما په نوم د شپږم ټولګي یوې زده کوونکي آزادي راډیو ته وویل
زه د شپږم ټولګي زده کوونکی یم سلما موږ د امر ریاست څخه غوښتنه ده چې موږ د کتابونه راوړي او موږ د کتابونه نه یې موږ زده کړې نه شو کولی موږ د پیتیمو کې ستونزې او مشکلات ورته کېږي موږ غواړو چې موږ د دې څخه کتابونه غواړو کتابونه راوړو
د زده کوونکو تر څنګ ښوونکي هم وایي د کتابونو کمښت یوه جدي ستونزه ده چې له کبله دوی زده کوونکو ته په ښه ډول زده کړې نسي رسولی یو ښوونکی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې په ځینو ټولګیو کې آن تختې هم نسته تر څو زده کوونکو ته د نوټ له لارې زده کړې ورکړي
ښوونځي کې زیات مشکلات لرو یو عمده مشکل چې دی د کتابونو نه کمښت دی زیات شاګردان د ستونزو سره مخامخ دي او استادان نشي کولی چې په ښه ډول سره هغو ته تدریس وکړي کرتاسیه ستونزه هم شته په مکتب کې هغه لکه په صنف کې تخته ده چې د تخته څخه استادان نشي برخمن نشي کولی چې هغه څخه استفاده وکړي کله چې تخته نه وي نو استاد نشي کولی چې په پوره ډول درس پر شاګردانو پورې ورسوي
حتی موکړه چې په دې اړه د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلینو نظر هم واخلو خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو ته حاضر نه سول
تاسو اوریدونکي کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 0 0 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 یوولس سلرویشت شپرسو یو.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آیسته آیسته میگویم: 00-42-21-12-46-01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
د کډوالۍ پالیسۍ انسټیټیوټ وایي په نړۍ کې د کډوالو یوله تر ټولو لوی شمیر افغانانو جوړوي. د انسټیټیوټ یو تازه رپورټ کې ویلي دي د دې افغان کډوالو لوی شمیره چې په ایران کې اوسیږي له زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي. نور جزئیات به د سنا کاکړ په رپورټ کې واورو.
د کډوالۍ پالیسۍ انسټیټیوټ وایي د 2024 کال تر نیمایي پورې د نړۍ د کډوالو شمیر 2.8 میلیون ته لوړ شوی چې 14% یې افغانان جوړوي. یاد انسټیټیوټ چې مرکز یې په متحده ایالاتو کې دی په یو راپور کې چې د جنوري په 8 نیټه خپور شو ویلي په هرو شپږو کډوالو کې نږدې یو یې له افغانستان څخه دی، چېرته چې په ټکو یې دوی د 16 لسیزو کورنۍ جګړې، ځورونې او د دولت له سقوط څخه تښتېدلي دي. په راپور کې زیاته شوې د نړۍ د 6.1 میلیون افغان کډوالو نږدې 90% د افغانستان په ګاونډي هیوادونو ایران یا پاکستان کې ژوند کوي او تر ټولو لویه برخه یې ایران کې دي. په دې راپور کې چې په تیرو 16 لسیزو کې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو وضعیت ته پکې اشاره شوې راغلي، په ایران کې د افغانانو ضد عامه احساساتو د سیاسي بیانونو او عمومي خبرو اترو له امله وده کړې چې له امله یې افغان کډوال له زیاتو خنډونو سره مخ شوي. د کډوالۍ پالیسي انسټیټیوټ د راپور له مخې ایران په 2024 کال کې 5500 افغانان ایستلي او د 2025 کال تر مارچ میاشتې پورې د 2 میلیونه افغان کډوالو د ایستلو پلان اعلان کړی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي د ایستلو د ګواښ تر څنګ له ډېرو نورو ننګونو سره هم مخ دي. یو له دوی څخه شمس الامانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پرون زخپل می د دې سانه شاهد هم چې دونجونی د دوی لورونو سره د دې پورتول لپاره ونی ولی او وی وړلی. د دې ترڅنګ دلته خلکو تختار ورکول شوی چې افغانانو ته د کور نه ورکوي، کار نه ورکوي، آن ډوډۍ نه راکوي او مغازو ته ویلی چې دوی باندې د توکي نه پلوري.
یو بل افغان کډوال چې نغوړی د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل چې د ایران حکومت آن اسناد لرونکي افغانان نه دی هیواده ایستلی.
دوسونل بورس اعظم رفیق
په البرت ولایت کې زما یو ملګری چې موږ سره یو ځای کار کوو پاسپورت هم درلود پاسپورت یې ورته چیرې کړ او پرونی ونیو نن یې بیا په موټر کې واچو او افغانستان خواته یوړ
په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنی دوه وروسته د افغانانو کډوالۍ خورا ډیره شوه چې دوی لاملونه اقتصادي امنیتي او د زده کړو ستونزې ګڼي د دې کډوالو ډیره برخه د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې میشول چې اوس په دې هیوادونو کې هم د نورو ستونزو تر څنګ د ایستلو له ګواښ سره مخ دي د کډوالۍ پالیسي انسټیټیوټ د راپور له مخې په 2021 کال کې شاوخوا 415,000 او په 2023 کال کې تر 650,000 ډیر افغان کډوال ایران افغانستان ته ستانه کړل شول د یادونې ده چې په دې وروستیو کې له پاکستان څخه هم د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه شوې ده چې په دې هیواد کې میشت افغان کډوال یې اندېښمن کړي دي
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري او سم یو وار بیا په مخړی د مهمو خبرونو سر ټکو ته په کابل کې د طالبانو یوې محکمې د افغان خبری اژانس خبریال مهدی انصاری په یو نیم کال بند محکوم کړی د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان نن په یو خبر پاڼه کې د ښاغلي مهدی محکومیت تایید کړی او له نړیوالو بنسټونو یې وغوښتي چې د هغه د ازادۍ لپاره د سملاسي پر طالبانو فشار راوړي د طالبانو حکومت په دې اړه تبصره نه ده کړې د رسنیو د رپورټونو له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه په بغلان کې پر دوو دینی عالمانو د برید مسولیت منلې په بغلان کې ځایي طالب چارواکو رسنیو ته ویلي دي چې دوه دینی عالمان تیر ورځ د ناپیژاندو وسلوالو تر برید لاندې راغلي چې یو وژل شوی او بل سخت ټپي دي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي طالبانو حکومت ته د میلیاردونو ډالرو لیږل د نه منلو وړ کار دی ترامپ پرون په فلوریدا ایالت کې د یو خبری کانفرنس پر مهال دغه موضوع ته اشاره وکړه او ادعا وکړه چې وسنی ولسمشر جو بایدن د امریکا میلیارډونه ډالر شتمنۍ له هیواده ایستلې ده طالبانو ویاند حمدالله فطرت بیا پر خپل ایکس پاڼه دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې امریکا یا بل کوم هیواد پیسې نه دي ورکړي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاین په دوحه کې د طالبانو د حکومت د سفیر په توګه ټاکل شوی د طالبانو یوې سرچینې نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی شاین بلدي وروسته په دوحه کې د افغانستان د سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی چارې سنبالوي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي حکومت د افغانانو د تخلیې له ائتلاف سره هوکړه لیک تمدید کړ ښاغلی بلینکن پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې دا اقدام امریکا ته هغه افغانانو د لیگ په هدف شوی چې افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی د برتانیا ځانګړي ځواکونو یو شمېر سرتیرو چې افغانستان کې ماموریت کړی وو ویلي د مشکوکو طالب وسلوالو په ضد د دوی عملیاتو کې بېګناه افغانان وژل شوي او ټپیان شوي د رویټرز خبري اژانس د رپورټ له مخې ځانګړو سرتیرو دغه څرګندونې د هغه خپلواک تحقیق پر مهال کړي چې د دفاع وزارت د بی بی سي له یوې څېړنې وروسته د ترسره کېدو امر کړی وو اوکراین وایي د روسیې په جنوبي سیمه سرتوف کې د تیلو یو ډیپو په نښه کړی دی برید نن په یوه ستراتیژیک هوایي اډه کې د تیلو پر زیرمه شوی چې د اوکراین د لوی درستیز په خبره روسیې اشغالګرو ته د لوجستیک په برخه کې ستونزې پیښې کړي دي او د ایټالیا چارواکي وایي چې د دوی د هیواد خبریاله چیچیلیا سالا د ایران له زندانه خوشې او روم ته روانه شوې ده د ایټالیا د صدر اعظم جورج ملونی دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې میرمن سالا د ډیپلوماټیکو او استخباراتي هڅو په پایله کې خوشې شوې ده دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل او نور خبرونه په تفصیل سره په ازادي راډیو .com کې چې موږ یې پانه دا کتلی شي وړاندې په خبرونه کې د لوبو له میدان
هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
سلامونه درنغ د ازادي رادیو درنو ریدونکو ز بختيار ساحلم او د لوبل میدان او نيز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري پخوانی پاکستانی لوبغاړی یونس خان د چمپیونز ټرافي لپاره د افغان ملي لوبډلې سراکار ټاکل شوی دی. د انګلستان کرکټ بورډ ادارې د خپلو سیاستوالو په غبرګون کې ویلي دي چې لوبډله به یې له افغانستان سره سیالي کوي. د افغانستان فوټبال اتلانو لیګ سیالۍ پای ته ورسېدې او د ابو مسلم فرا لوبډلې وګټلې. د کرکټ بورډ اداره دویمه درجه ولایتي سیالۍ پیلوي. سویلي افریقا او استرالیا د ټیسټ اتلولو پیلوبې ته ځان رسولی دی او د سویلي افریقا شلوریز لیګ پیلېږي چې د راشد خان په ګډون پکې څلور افغان لوبغاړي هم لوبېږي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په خبر کې ویلي دي چې د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبډل مشر یونس خان د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافي لپاره د افغان ملي لوبډلې د منټور په توګه په دنده ګمارلی دی. یونس خان چې د پاکستان په کرکټ کې مخکښ لوبغاړی، د شلوریز نړیوال جام ګټونکی لوبډل مشر او د توپوهنې په برخه کې د غوره تخنیکونو درلودونکی لوبغاړی شمیرل کیږي. تر دې وړاندې هم له افغان ملي لوبډلې سره د روزنې لنډمهالې دنده ترسره کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د راتلونکي فبروري میاشتې په 19 نیټه د پاکستان په کوربتوب د چمپیونز ټرافۍ په سیالیو کې ګډون وکړي چې د ګروپي پړاو درې سیالۍ د کراچۍ، لاهور په ښارونو کې د فبروري په 21، 28 او 29 نیټه ترسره کیږي. ښاغلی یونس خان د نړیوال کرکټ په ټیسټ او ورځنیو سیالیو کې د مخکښو توپوهونکو په قطار کې شمیرل کیږي چې په دواړو فارمټونو کې شاوخوا 20,000 منډې کړي دي. د افغانستان کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د ښاغلي یونس خان د ټاکنې په تړاو ازادي راډیو ته داسې ویلي دي.
د افغانستان کرکټ بورډ د راتلونکي اتلانو جام دپاره چې په پاکستان کې د هغوی په قربتوب ترسره کیږي، د پاکستان پخوانی توپوهونکی یونس خان چې مخکې هم د افغان لوبډلې سره د لنډمهالې روزونکي تجربه لري هغه یې ګمارلی دی. نوموړی به د چمپیونز ټرافي د مخه په پاکستان کې د افغان لوبډلې تمریناتي کیمپ کې لوبډلې سره یوځای شي او دغه راز به د دغه سیالیو تر پای پورې د لوبډلې سره مل وي. نو یونس خان په توپوهنه کې کافي تجربه لري او د پاکستان کنډیشن سره ښه بلد دی، ځکه د هماغې هیواد لوبغاړی دی، په خپلو میدانونو ډیر ښه بلد دی، ډیرې لوبې کړي، په ټیسټ او یو ورځنیو سیالیو کې کافي تجربه لري او پیاوړی توپوهونکی تیر شوی دی. مونږ انشاءالله هیله لرو چې نوموړی به د افغان لوبډلې لپاره په چمپیونز ټرافي کې ډیر مؤثر ثابت شي، لکه څنګه چې مونږ په تیرو غټو ایونټونو کې لکه د 2023 کال نړیوال جام چې هغه کې هندوستان کې ترسره شو، هندي مینټور مورتا ګمارلی او دغه راز په ویسټ انډیز کې شلوریز نړیوال جام دپاره مونږ ویسټ انډیز مینټور ګمارلی و. نو هیله ده چې دغه پاکستانی مینټور به هم د افغان لوبډلې لپاره ډیر ګټور ثابت شي.
دا ویلی ده چې د کرکټ نړیواله شورا د ټورنمنټونو په دوران کې اکثره ګډونوال هیوادونه د کوربه هیواد د لوبیز چاپیریال او ویشتن ځایونو څرنګوالي معلومولو په موخه د هغه ملک پخوانی مهم لوبغاړی د سلاکار یا مینټور په توګه ګماري.
اتیاد اورانای
د بیلار ملګری سره ناسم بس یو ورځ روان پانه شو بل د سیګریټ باندې وای وه له سیګریټ انس قره قره چر څه خو مې شیشې ته ختم
د ځان مې چې وړې کې مې کمزور مې هغه مست نشم وهله چې نشي ډیر زیب کړم
نه پوهیدم چې دا چر اتیاد امر دی.
اتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نبی لبی.
د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ دغه هیواد د پارلمان غړو هغه غوښتنه رد کړه چې ویلي و له افغان کرکټ ملي لوبډلې سره دی د اتلانو جام سیالي لغوه کړي. سکای نیوز د انګلستان د کرکټ بورډ د اجرایوي مشر په حواله راپور ورکړی دی چې په دې اړه د کرکټ نړیوالې شورا د ټولو غړو د ګډ دریز ملاتړ کوي، نه د یو اړخیز اقدام. د انګلستان د پارلمان 360 غړو د دغه هیواد کرکټ بورډ ته په یو استولي لیک کې ځکه دا غوښتنه کړې وه چې په ټکو یې په افغانستان کې ښځو ته د سپورټ حق نه ورکول کیږي او ګڼ نور محدودیتونه هم پر ښځو لګېدلې دي. نورحال د فیروزی عزیزی پر راپور کې اورو.
د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ له افغان کرکټ ملي لوبډلې سره په اتلانو جام کې د لوبې د لغوه کولو په اړه د دغه هیواد د پارلمان د غړو غوښتنه رات او د افغان کرکټ پر ارزښت ټینګار کړی دی. انګلیسي رسنۍ سکای نیوز د انګلستان د کرکټ بورډ ای سی بی اجرایوي مشر ریچارډ ګولټ په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي په دې اړه د کرکټ د نړیوالې شورا د ټولو غړو د ګډ دریځ ملاتړ کوي. دا یو اړخیز اقدام. ښاغلي ګولټ سکای نیوز ته ویلي چې ای سی بی د هغو کسانو په اندېښنو پوهېږي چې په ټکو یې په دې باور دي چې د افغان نارینه کرکټ لوبډلې سره د لوبې لغوه کول کولی سي په غیر ارادي ډول د افغان ټولنې د انزوا او ازادۍ فشار لپاره د طالبانو د هڅو ملاتړ وکړي. نوموړي ویلي چې د کرکټ لوبې دا مهال د کډوالو په ګډون د ډیرایو افغانانو د هیلو او مثبتو سرچینو په توګه لوی ارزښت لري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د دوشنبې په ورځ د انګلستان د پارلمان یو سلو شپېته غړو په یو لیک کې چې د دغه هیواد په پارلمان کې د کارګر ګوند استازي تونیا انتونیازي هم په خپله ایکس پاڼه خپور او د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ ته یې استولی، راغلي چې د انګلستان کرکټ بورډ دی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا ښځو او نجونو ته د سپورت حق نه ورکولو او ګڼو نورو محدودیتونو د لګولو په غبرګون کې دی په راتلونکي فبروري میاشت کې په پاکستان کې د اتلانو جام سیالۍ لغوه کړي. په دې لیک کې راغلي چې دوی باید د جنسیتي تبعیض پر وړاندې ودرېږي او له ای سی بی یې غوښتي چې افغان میرمنو او نجونو ته دا پیغام ورسوي چې د هغوی پر وړاندې دا ناوړه چلند زغمل یا له پامه نه غورځول کیږي. خو د دې بورډ اجرایوي رئیس ریچارډ ګولډ ویلي دا بورډ د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو چلند غندي او دې ته په پام کې له افغانستان سره هیڅ یوه دوه اړخیزه لوبه نه ده پلان کړې. هغه ژمنه وکړه چې په دې اړه به د کرکټ د نړیوالې شورا آی سی سی لخوا د اقداماتو لپاره هڅه وکړي، ځکه د دې خبره همغږي سوي هڅې به د یو اړخیز اقدام په پرتله ډېرې اغېزناکې وي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځینې پخواني غړي او افغان کرکټ مبصران د انګلستان د کرکټ بورډ له دې پریکړې هرکلی کوي او ټینګار کوي چې سپورت دې له سیاسته لرې وساتل سي. د افغانستان د کرکټ پخواني لوبغاړي باطن شاه عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکي کې د افغان کرکټ اړوند دا شان دریځونو لپاره باید د افغانستان کرکټ بورډ واضح سپورتي ډیپلوماسي او میکانیزم جوړ کړي.
کرکټ بورډ نه دغه غواړم چې دوی یو منظمه د سپورت ډیپلوماسي ولري تر څو وکولی شي چې ځینې هیوادونه چې دغه پریکړې کوي هغه قانع دي ته کې چې د افغان لوبډله سره میچونه وکړي.
کرکټ پوه سمیع الله هلال بیا ازادي راډیو ته وویل
انګلستان د حکومت دغه پریکړه د ستایلو ده چې دوی هېڅکله سیاست له سپورت سره یو ځای نه کړ. دا به دوی وو چې اوسني حاکمانو سره تر ښځو پر وړاندې چې کله یو ډول پریکړه شوې ده، عادلانه پریکړه شوې ده، دغه افغان کرکټ ملي لوبغاړي دي چې دوی پر وړاندې باندې غږ پورته کړی، دوی پر وړاندې د عدالت او د دې ترڅنګ د انصاف غوښتنه کړې ده. ورته
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د انګلستان د کرکټ بورډ د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې وړاندې په 2022 کال کې آسترالیا هم په افغانستان کې د ښځو او بشري حقونو د خرابېدونکو وضعیت له امله د افغانستان پر وړاندې شل اوریزو لوبو لړۍ لغوه کړې وه. د طالبانو حکومت د افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم ترڅنګ ګڼ نور بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې وخت نا وخت د نړیوالو غبرګونونه او اندېښنې راپاروي. ټاکل شوی چې افغانستان او انګلستان د فبروري میاشتې په 26 د پاکستان په لاهور ښار کې د اتلانو جام په ګروپي پړاو سیالیو کې سره لوبې وکړي. دا لومړی ځل دی چې افغانستان کرکټ ملي لوبډله د اتلانو جام چمپینز ټرافي کې لوبیږي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ د څلورم پړاو اتلولي د ابو مسلم فراق کلب ګټلې ده. د افغانستان فوټبال فدراسیون د سه شنبه په ورځ د جنوري په 8 نیټه په خبر کې ویلي دي چې د ابو مسلم فراق لوبډلې د لوړو امتیازاتو ترلاسه کولو او زیاتو ګولونو وهلو پر اساس د اتلانو لیگ د څلورم پړاو اتلولي ګټلې ده. د یاد لیگ په وروستۍ ورځ هم دوه لوبې وشوې چې په لومړۍ لوبه کې خراسان فاریاب 3-2 پر وړاندې عدالت فراق ته ماتې ورکړې او په وروستۍ لوبه کې بیا که څه هم اټک انرژي د استقلال کابل لوبډله ته 6-0 پر وړاندې ماتې ورکړه خو د اتلولۍ مقام ته ونه رسیدل. د ټک انرژي لوبډله چې تیر کال یې اتلولۍ ګټلې وه سږ کال یې هم نمرې له ابو مسلم فرا سره مساوي وي، خو تر ابو مسلم فرا یې کم ګولونه وهلي وو چې له همدې امله یې دویم مقام ترلاسه کړ. د دې پړاو اتلې لوبډلې ابو مسلم فرا بیا د نمرو په جدول کې د 28 نمرو ترڅنګ ټولټال 28 ګولونه هم وهلي وو. د کوربه هرات ولایت اړوند کلب سرخپوشان خوافي بیا په دې لیګ کې درېیم مقام ګټلی، خو د خدیم اف سي او عدالت فراه لوبډلو د کم امتیازاتو لرلو له امله لږ څخه پاتې شول او د راتلونکي پړاو لپاره به د لارموندنې په سیالیو کې ګډون کوي. د لیګ د غوره ګول وهونکي جایزه د سرخپوشان خوافي لوبډلې لوبغاړي فرهاد علیزاده ګټلې ده چې 14 ګولونه یې وهلي وو. د افغانستان فوټبال اتلانو لیګ څلورم پړاو سیالۍ له تېرې یوې میاشتې راهیسې د هرات ولایت په کوربتوب د 12 لوبډلو ترمنځ روانې وې چې پرون د ابو مسلمې لوبډلې په بری سره تمام شوې. د افغانستان کرکټ بورډ اداره په پلان کې لري چې سږ کال د دویمه درجه ولایتي سیالۍ بیا ترسره کړي. کرکټ بورډ ویلي دي چې د روان 2025 زیږدیز کال د جنوري میاشتې په 11 نیټه دغه سیالۍ پیلېږي او د همدې میاشتې 23 نیټې پورې د کندهار، خوست، ننګرهار او کونړ په لوبغالو کې به ترسره شي. د کرکټ بورډ په خبر کې راغلی دی چې دغه لوبې به 500 ورځې بڼه لري او د هیواد د بیلابیلو ولایتونو څلوېښت لوبډلې پکې ګډون لري چې په اتو ګروپونو کې به هره لوبډله څلور لوبې ترسره کړي. همدارنګه هغه ولایتونه چې کرکټ پکې زیات د سکل ورته د ژوند په کچه هم یوه بله لوبډله اضافه شوې ده چې د سپین غر، مسینک او بند امیر زونونو پکې شامل دي چې سربیره پر دې له کارکردګۍ لرونکو لوبغاړو یوه مشترکه لوبډله هم جوړه شوې ده. د کرکټ بورډ ادارې د کورنۍ کرکټ د مسؤل نظیم عبدالرحیمزی له قوله لیکلی دي هڅه یې دا ده چې کورنۍ کرکټ لا پیاوړی کړي او د دې ترڅنګ یې ښه بېلګه دا ده چې دویمه درجه ولایتي سیالۍ په لومړي ځل د څلوېښت لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د نوموړي په وینا د یادو سیالیو له اتو ګروپونو به یوه یوه لوبډله راتلونکي لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لاره ومومي چې د اتو لوبډلو سربیره به څلور لوبډلې نورې هم پکې اضافه کیږي چې د فرست کلاس او نور کارکردګۍ لرونکي لوبغاړي به هم برخوي. د یادو سیالیو د سلیکشن چارې میر مبارز ازغری ترسره کړې دي. نوموړي د دغه سیالیو د غوراوي د شرایطو په تړه ویلي دي:
سلیکشن چې ما مخکې ویل چې بایرول ده، دا ځل سلیکشن په څلور اساسو انتخاب شوی ده چې البته اول د انټر کلب ټاپ پرفارمرز ده، دغه نه راتیر شو یو ټیسټ ریزلټ ده چې چا په یو ټیسټ کې پاس شوی ده، کامیاب شوی ده، همداسې چې هغه لوبغاړی چې اندر 19 پروسس کې وو په پکتیا کې، هلته اندر 19 میچونه وو، د ټرایل میچونه وو، هلته ودون انټر کلب پاتې شوی وو، هغه لوبغاړ ته چانس ورکول شوی ده. او هم چنان د 3D هغه کوم لوبغاړی چې سه کال په 2024 کال کې دوی 3D ته لاره پیدا کړو، بیا د 3D نه فرست کلاس ته لاره پیدا نه کړو، د پرفارمنس کموالی په دغه باندې، نو هغه لوبغاړی مستقیما په گریټو کې سلیکټ شوی ده. نو دغه مونږ په هر ولایت کې درې ټاپ آرډر لوبغاړي ورکړي، درې مډل آرډر دي، دوه وکټ کیپر ده چې یو ټاپ آرډر ده، یو مډل آرډر ده، همداسې دوه آل راؤنډر ده چې یو سپینینګ آل راؤنډر ده، یو فاسټ بالینګ آل راؤنډر ده، دوه پراپر سپینر ده چې یو ریس بالر ده، یو فنګر بالر ده، همچنان درې فاسټ بالران پکې ورکول شوي. دا ټوټل کېږي 15 لوبغاړي. دا لوبغاړي د د دوی خپل د مقرر شوی رول په اساس سلیکشن شوی ده، او په دغه اساس باندې چې زه مطمئنم چې ان شاء الله دین آباد مخکې خودسه یو چینټر کلب کې یو اورونه کم وو، بل ټول ټاپ آرډر پلیران پرفارمنس پکې کول، ځکه اورونه کم وو 15 اوره وو سه کال، خوشبختانه 500 ورځې لوبه وو د انټر کلب په دغه کې. نو دلته د هر یو لوبغاړي رول مشخص ده، ځکه دین آباد مونږ چې سلیکشن کوو بایرول کوو، لس نه کوو چې مثال 15 ټاپ آرډر پکې واچا، څلور وکټ کیپر پکې واچا. د هر یو لوبغاړي رول مشخص ده، دا مشخص د دوی په خپل خوخه ده، ځکه دوی خپل د انټر کلب نه مخکې په فورمونو کې امضا کړی او دوی په خپل رول مشخص کړی و چې زه مثال ټاپ آرډر یم، زه وکټ کیپر یم، زه آل راؤنډر یم. په دې اساس باندې دا ځل تیمونه جوړ شوی ده چې ان شاء الله ډېر یو منظم تیمونه وي او هر لوبغاړی په پرفارمنس اساس باندې راغلی. او دام بیا درته وایم چې هیڅ لوبغاړی نه ده پاتې ده چې هغه پرفارمنس کړي ټول باندې. اوس فرض مثال درته وایم، دا موضوع لږ به واضح کړو ځکه ټول باید سره پوه شو په دې موضوع باندې. اوس په یو ولایت کې مثال لس ټاپ آرډر پلیران پرفارمنس کړی ده، مونږ هماغه درې ټاپ آرډر چې په کار ده هغه مونږ اغستی ده. په یو ولایت کې لس آل راؤنډران پرفارمنس کړی ده، هغه که په فاسټ بالینګ بخش کې که هغه په سپینینګ بخش کې، نو مونږ چې هماغه یو په کار ده د فاسټ بالینګ په آل راؤنډرانو کې مونږ یو پک کړی ده، دغه باقی چې پاتې کیږي یعنی هر څوک خپل رول سره په خپل ولایت کې مقابله کوي. په دې اساس تیمونه جوړ شوی ده، کیدی شي بعض لوبغاړي په دې سر خلاص نشي چې هغه وای چې خو زما پرفارمنس ډیر زیات ده زول پکې نه راغلی، هغه خپل رول وګوري چې دی په هغه فورم کې دی چې شی لیکلی ده.
همدارنګه ښاغلی میر مبارز ویلي دي چې سږ کال یې د دویمه درجه ولایتي سیالیو لپاره له ټولو لوبغاړو د یو یو فټنس ټیسټ هم اخیستی چې دا د لوبغاړو د راتلونکي لپاره مهم ګڼل کیږي.
تاسو ته بهتره معلوم ده چې تیر دوه کالو کې همداسې فیصله شوې که چیرته په داسې ولایتونو چې هلته مثال میدانونه نشته، اکاډمیانې نشته، یا خلک په کرکټ ډیر کم آشنایي لري، نو هغه ولایتونو کې داسې وشو چې مثال یو ټیسټ واخیستل شو، ډیر خلک پکې ناکام شو. نو په دې اساس باندې فیصله همداسې وشو چې خیر د دوی سره به مراعت کوو چې تر څو دوی یو ټیسټ په سیستم باندې پوه شي، دوی لږ آګاهي پیدا کړي د یو ټیسټ په اصول باندې. نو هغوی سره مراعت وشو تیر دوه کال، البته یادوم چې هغه کې کوم لوبغاړی چې تا پرفارمنس کړی و، مثال که هغه په بالینګ بخش کې، که هغه په بیټنګ بخش کې، هغوی استثنا شو چې یو فیل کړی و، هغوی ټول په ټیمونو کې راغلی. تیر دوه کالو کې درته وایم، سه کال چون مونږ هغه تجربه کو، هغه لوبغاړی چې په اصول نه پوهېده د یو ټیسټ باندې، هغه په سیستم نه پوهېده، هغوی ته مونږ وویل چې سه کال چې چا فیل کو، هغه خدای وکړي چې لس زره رنز هم کړي، هغه گنجایش نشته. یعنی په دې څلوېښت ټیمونو کې یو داسې لوبغاړی نه ده راغلی ده چې هغه یو فیل کړي. ټول پاس، البته د ګریټو دپاره پنځلس پنځه معیار، او د ګریډ ون دپاره چې بعضې لوبغاړي ګریډ ون یو ټیسټ هم ورکړه په دې جوریان کې شپاړس پنځه دي، شپاړس اشاریه پنځه. نو په دې څلوېښت ټیم کې یو فیل لوبغاړي پکې نشته. چا چې پاس کړی ده، پرفارمنس یې صحیح ده، هغه په سل فیصده ټیم ته راغلی. دا ځل یو بل نوښت هم شوی ده چې هغه دا دی چې مثال اوس مثال تاسو ته درکوم، د بوز زون ده. په دې بوز زون کې که چیرته د نیمروز لوبغاړی یو فیل کړي، یا تا خبره چې مثال پنځه سپینران یې دا ټول فیل کړي، نو دینه دغه کوم هلمند دی مثال قنداری نور ولایت دی په ریژن کې چې حسابېږي، نو هغه نه سپینر ورته ورکول سوی ده. یعنی د سنه ده چې یو ریجن بل ریجن ته لوبغاړي ورکول سوی ده. دا ځل دا یو ډیر ښه کار شو دی د کرکټ د رشد لپاره، د کرکټ د تقویت لپاره یو بل اقدام افغانستان کرکټ بورډ واغستو، چې هغه دا دی چې ټول په خپل ریجن کې ده. یعنی هر لوبغاړي که چیرته فیلم کړي دغه می، نو په خپل ریجن کې چې کوم ځای کم بودی په دوی ولایتونو کې، هغه ځای نه پلیر ورته ورکول سوی ده، خو د بل ریجن نه ورته نه ورکول سوی ده، د دوی ټیم خپل ریجن کې پوره سوی ده. دې کې شک نشته چې د تیر ګریډ ون نه په دې خوا هر لوبو ته پلین کنډیشن یا هغه د لوبي شرایط ورته جوړیږي، چې هغه هم د لا شفافیت دپاره او هم دغه حق اقدار ته ورکولو دپاره دا شرایط جوړیږي. نو خوشبختانه په دې ګریټو کې هم د لوبي شرایط جوړ شوی ده، ترتیب شوی ده چې هر ټیم څلور میچ لري، یعنی اته ګروپ دی چې په دې اته ګروپو کې هر ګروپ کې پنځه ټیم لري، په پنځه ټیمونو کې څلور میچ کوي، هر یو بل سره میچونه کوي. نو په دې اساس باندې پنځلس سکواډ د هر لوبغاړي ته کم از کم دوه میچه ورته موقع پیدا کیږي، کوم کسان چې په سکواډ کې ده. نو که کوم لوبغاړي پرفارمنس کوي، کوم لوبغاړي چې پرفارمنس کوي هغه متواتر لوبیږي، کوم لوبغاړي چې پرفارمنس نه کوي هغه حق چې دوه میچه د دوی دغه ورکول کیږي، هغې نه بعد دوی ته رست ورکول کیږي، کوم نور لوبغاړي چې دغوی ته چانس ورکول کیږي. په دې ترتیب دا ځل هغه لوبغاړي، ځکه نن سبا کرکټ ډیر موډرن ده، کرکټ تیز ده، نو په دلته یو بل دغه مضافه شوی ده چې دا د لوبغاړو دپاره، هغه لوبغاړو دپاره چې دوی غواړي چې مثال آینده د ډومیسټک نور ایونټونه هم وکړي. دوی چې پرفارمنس کوي یوازې د پرفارمنس موږ ته مطرح نه ده، د پرفارمنس تر څنګ باندې دوی هغه کوم لوبیز شرایط، هغه کوم اساس چې دوی ته ورکول کیږي، په دغه اساس باندې دوی مثال باید په لوبه جاری وساتي. اوس یو لوبغاړی که غواړي هغه ګریډ ون ته لاره پیدا کړي، نو هغه کم از کم دې چې رنز کوي، د رنز په څنګ باندې دوی باید خپل سټرایک ریټ هغه باید پنځه ویا نه پورته وساتي. او په ګریډ ټو کې البته دا لوبي شرایط ده، یو بالر که غواړي ویکټ یې اخلي، پرفارمنس یې ښه، نو باید خپل اکانومي چې ده هغه باید شپږ نه پورته نه وي. دا یو ډیر مهم ده چې اول ځل ده چې د افغانستان په داخلي لوبو کې، خصوصا په ګریټو کې، داسې یو لوبي شرایط ورته جوړیږي چې دوی باید یو لوبغاړی چې په 15 ویا سترایک ریټ باندې لوبه ونکي نو چې هغه پرفارمنس کې هغه پاتې کیږي پاس لیول ته نشي راتلی. ځکه نن سبا کرکټ موډرن ده، تیز ده، نو باید موږ ډومیسټک باید په هغه معیار باندې آماده شي. همداسې بالر نو په پلینګ 11 کې، په پلینګ 11 کې باید دوی 15 بالران پوره ولوبوي. مثال په هر تیم کې ما مخکې یادونه وکړه چې دوه آل راونډر دی پکې، یو سپینینګ آل راونډر دی، یو فاست بالینګ آل راونډر. که چیرته دوی دوه آل راونډر لوبوي په 11 کې باید درې پراپر بالران ولوبوي چې دغه د بالینګ کوټه باید دکې. مخکې خو داسې وو چې مثال پارټایمر راته به اته وره وکړه، نهه وره وکړه، نو دې دپاره لوبیز شرایط جاد شو تر څو هر لوبغاړي ته په خپل ځای، په خپل پوزیشن، په خپل رول ورته مسلمه حق ورکول سي.
احتیاط وجون کی او دردناک لارا
مخکې و چې کوم څه زور راکړو هغه زور نه نشي وکړو.
چارج نه وروسته اعصاب مې ملک خراب شو او سلام یې کم شو.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي، یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ، مطالعه او ورزش وکړئ، او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ.
که څه هم د ټیسټ اتلولیو یا ټیسټ چمپیونشپ د لیګ پړاو سیالۍ لا هم نه دي بشپړې، خو د پایلوبې دوه لوبډلې معلومې شوې. استرالیا او سویلي افریقا دوه هغه لوبډلې دي چې دا ځل به د ټیسټ اتلولیو په پایلوبه کې لوبیږي. استرالیا له هندوستان سره د بارډر گواسکر په 5 ټیسټ سیالیو کې تر سختو مقابلو وروسته پایلوبې ته ځان رسولی دی. یادې لوبډلې وکړه شول چې په یادې لوبلړۍ کې د هندوستان لوبډلې ته 3-1 پر وړاندې ماتې ورکړي، او په دې سره د نمرو په جدول کې د دویم مقام په ترلاسه کولو سره د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته رسیدلې دي. سویلي افریقا بیا هغه لوبډله ده چې خپلې وروستۍ 15 ټیسټ سیالۍ وګټلې. یادې لوبډلې په وروستیو 2 ټیسټ سیالیو کې د پاکستان په ماتولو سره د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته د لومړي ځل لپاره لار پیدا کړې ده. سویلي افریقا ټولې 12 ټیسټ سیالۍ وکړې چې 8 وګټلې، 3 وبایللې، 1 مساوي کړه، او په دې سره د نمرو مجموعه 100 ته ورسېده، خو د ګټې اوسط یې 9.5 ده. استرالیا بیا په 12 سیالیو کې 11 ګټلې دي، 4 بایللې دي، 2 مساوي کړې دي. د نمرو مجموعه 113 ته، خو د لوبې د ګټلو اوسط یې 3.5 ده. په دې ګروپ کې هندوستان په 3 مقام، نیوزیلند په 4، سریلانکا په 5، انګلستان په 6، بنگلادیش په 8، پاکستان په 8، او ویسټ انډیز په 9 مقام کې ځای لري. د ټیسټ اتلولیو پایلوبه به دا ځل هم په انګلستان کې ترسره شي، خو دا ځل د ساوثهمپټن په ځای د لارډز لوبغالی د پایلوبې لپاره غوره شوی دی.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
اوس د سوداګریزو لیګونو خبرونه درته وړاندې کوو. ټاکل شوې ده چې د جنوري په 8 نیټه د سویلي افریقا شلوریز سوداګریز لیګ پیل شي. دغه لیګ له دې اړخه مهم دی چې راشد خان پکې د یوې لوبډلې لوبډل مشر دی، او ځینې نور افغان لوبغاړي هم پکې لوبه کوي. ټولې سیالۍ په سویلي افریقا کې ترسره کیږي، او ګډونوالې لوبډلې شپږ دي چې د هندوستان غوره لیګ آی پی ایل د سوداګرو له لوري اخیستل شوي دي. په دې لیګ کې سن رایزر ایسټرن کیپ، مای کیپ ټاون، دربن سپر جاینټ، پریټوریا کیپیټل، پارل رویلز، او جوبرګ سپر کینګز لوبډلې ګډون لري. راشد خان بیا یو وار بیا د مای کیپ ټاون د لوبډلې لوبډل مشر ټاکل شوی دی. هغه به د روان لیګ سکال لومړنۍ سیالي هم کوي. په یاد لیک کې د راشد خان ترڅنګ د مای کیپ ټاون په لوبډله کې عظمت الله عمرزی او صدیق الله اتل هم لوبه کوي. صدیق الله اتل او عمرزی بیا د لومړي ځل لپاره په دې لیګ کې اخیستل شوي دي، خو بل افغان لوبغاړی رحمان الله ګربز به د پروټوریا کیپیټل په لوبډله کې برخه ولري. د غران نور احمد بیا په سګنی پړاو کې له نوید الحق سره یو ځای د ډوربن سپر جاینټس په لوبډله کې لوبیږي. د وره ده چې د سویل افریقا شلوریز لیګ به د فبروري په 8 نیټه پای ته ورسیږي. د سوداګریزو لیګونو په دوام کې بل خبر د بیګ بیش د لیګ په تړاو دا ده چې د بیګ بیش په لیګ کې لوبیدونکي افغان لوبغاړي وقار سلام خیل د یاد لیګ سره خپل سفر بشپړ کړی دی. هغه چې د هوبرټ هارکنز په لوبډله کې لوبیده د جنوري په 8 نیټه یې سفر په یاد لیګ کې بشپړ شوی دی. هغه د موقت وخت لپاره د یو بل لوبغاړي د ځایناستې په توګه اخیستل شوی و چې په دې لوبو کې څو مهمې سیالۍ هم ترسره کړې دي. وقار سلام خیل ټولټال 15 سیالۍ ترسره کړې چې شپږ وکټې پکې واخیستې.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د همدې خبر په پای ته رسیدو سره د دې اونیزي سپورتي خبرونه هم بشپړېږي. تر بیا مو په لاله سپار.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.